د سهار اته بجې شوې د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو، دا یو ساعته خپرونه تر ډیره د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو له هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. لګوزان یا پولیو د خلاص افغانستان بنسټ نن د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو لپاره له پولیو د خلاصې نړۍ غوښتنه کړې. د بنسټ پر خپل ایکس پاڼه دا هیله څرګنده کړې ده په افغانستان کې سږکال د ماشومانو د ګوزان د ناروغۍ یا پولیو د مثبتو پیښو شمېر 23 ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې یوازې پولیو نه، بلکې ډېرې نورې د درملنې وړ ناروغۍ هم شته چې د ماشومانو ژوند ګواښي. پر دې سربېره ډېری ماشومان له خوارځواکۍ او د خوړو له نه خوندیتوب سره مخامخ دي. ولس کلنه افغانه پیغله نیلا ابراهیمی د افغان نجونو له حقونو د دفاع په خاطر پرون د 2023 کال د ماشومانو لپاره د سولې د نړیوالې جایزې مستحق و پیژندل شوه. د ماشومانو د حقونو بنسټ وایي نوموړي ته دا جایزه د هغو فعالیتونو په خاطر ورکول کیږي چې د ښځو د غږ د اوچتولو لپاره یې کړي. په عین حال کې د مارتین اینالز په نوم د بشري حقونو مدافع بنسټ پرون اعلان وکړ چې د افغان ښځو د حقونو مدافع فعاله جولیا پارسی د دې بنسټ د 2023 کال د بشري حقونو د مدافعانو د جایزې ګټونکې شوه. جولیا پارسی چې ښوونکې ده، فریډم ناو ټولنې دې جایزې ته کاندید کړې وه. نوموړي د ښځو د حقونو او اساسي ازادیو پر وړاندې د طالبانو له سختو سیاستونو او تګلارو سره په مخالفت کې د افغان ښځو خود جوش غورځنګ جوړ کړ او تیر کال یې درې میاشتې د طالبانو په بند کې تیرې کړې. په خیبر پښتونخوا ایالت کې د تلاشۍ پر یو پوسته د برید په نتیجه کې 11 سرتیری وژل شوی دي. د پاکستان د استخباراتو یو چارواکي د خپل نوم نه ښودلو په شرط پرون د ازادۍ راډیو مشال څنګه تو ویل چې یو مشکوک ځانمرګي په چاودیدونکو موادو بار موټر د خیبر پښتونخوا د جانخیلو سیمې د یوې پوستې مخې ته والوزاو چې په نتیجه کې 11 سرتیری ووژل شول او 4 نور ټپیان شول. د دې چارواکي په وینا پیښه تېر ماښام شاوخوا 9 بجې وشوه. د دې برید پرته تر اوسه کومې ډلې نه ده منلې، خو په دې سیمه کې د تحریک طالبان پاکستان ډله یا TTP ډېره فعاله ده. د اسرایلو صدر اعظم د هغو اسرایلي برمتو د خلاصون لپاره چې حماس ډلې اسیران کړي دي د سړي په سر د 5 ملیون ډالرو جایزه اعلان کړي. بنیامین نتنیاهو همدارز ژمنه کړې چې هر څوک د برمتو په ژغورنه کې مرسته وکړي نو د اسرایلو حکومت به یې له کورنۍ سره یو ځای د غزې له کلابند قلمرو څخه بهر وباسي. دا خبره د نتنیاهو دفتر پرون اعلان کړه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یو تروریستي ډلې په توګه پیژني، له دې مخکې د اسرایلو ډېر ته وو د ته ورته وړاندیزونه رد کړي وو. ایران پلوي حماس ډلې ویلي چې پاتې اسرایلي برمته به یوازې د داسې یوې موافقې په صورت کې آزاد کړي چې جګړه او د غزې کلابندي پای ته ورسوي او جګړه ځپلې غزه بیرته ورغول شي. او سپیس ایکس شرکت پرون د فضایی بیړۍ یو بل توغندی و ازمه، خو په بیرته راستنېدو کې ونه توانېده چې په لویو اوسپنیزو مړوندونو کې راښکته شي. تیره میاشت په یوه ورته ازمایشي اقدام کې توغول شوی راکټ میخانیکي مړوندونو ته په ورته تجهیزاتو کې ځمکې ته راښکته شو، خو له ټکساس څخه په پرونۍ الوتنه کې 4 دقیقې مخکې دا پریکړه بدله شوه او 3 دقیقې وروسته دا راکټ په ناڅرګندو دلایلو د مکسیکو د خلیج په اوبو کې راپریوت. د سپیس ایکس شرکت یو ویاند وویل په اوسپنیزو مړوندونو کې د فضایي راکټ د راښکته کېدو لپاره ټول معیارونه نه و پوره شوي، نو ځکه د الوتنې تنظیمونکو خپله پریکړه بدله کړه. خو ویاند ونه ویل چې ستونزه دقیقا څه وه. منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ هم د دې الوتنې ځای ته ورغلی و چې د سپیس ایکس شرکت له مشر ایلان ماسک سره د هغه د نږدې اړیکو څرګندونه کوي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر من اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خبرونې په ډیره برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې د لنډې خبري برخې اوریدو ته ستاسو پام راګرځوم. د هم لومړی راپور د ملګرو ملتونو د کډوالۍ لوی کمشنری UNHCR د روان کال په لومړیو 9 میاشتو کې له افغانستانه د خلکو د وتلو اصلي لاملونه بیکاري، اقتصادي ستونزې او مبهمې راتلونکې ته اندېښنې بللې دي. د ادارې پرون په دې اړه یو راپور خپور کړ چې په دې راپور کې د افغانستان پر ټولو رسمي او غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتګ او لسګونه زره کسانو سره د مرکو په اساس د افغانستان د وضعیت ارزونه شوې. جزئیات په دې راپور کې وړاندې کیږي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې په افغانستان کې بیکاري، اقتصادي ناوړه وضعیت، د خوړو نه خوندیتوب او ښوونځي ته د نه لاسرسي له امله مبهمې راتلونکي اکثریت افغانان هڅولي چې له افغانستان څخه ووځي او د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته لاړ شي. د کمشنری د روان 2023 میلادي کال د جنوري له لومړۍ نیټې د سپتمبر تر دیرشمې پورې د افغانستان پر ټولو اتو رسمي او نور شاوخوا 500 غیر رسمي پولو د خلکو د تګ راتک او له 100,000 څخه زیاتو کسانو سره د مرکو پر اساس خپل راپور پرون سیشن بخپور کړ. په دغه راپور کې ویل شوی چې یو این سی آر په دغه موده کې د خپلو شریکانو په مرسته له 90,101 نارینه او 2,900 ښځینه سره مرکې کړي او له هغوی پوښتل شوی چې کوم اساسي لاملونه دوی دې ته اړ کړي چې له افغانستان څخه ووځي یا له ګاونډیو هیوادونو بیرته افغانستان ته ستانه شي. د ښځینه مرکه کوونکو شمیر په دې خاطر کم ښودل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې او نورو شریکانو یې ډېرو ښځینه همکارانو ته لاسرسی نه درلود. علت هم دا دی چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو راهیسې ښځې د ملګرو ملتونو په ګډون په غیر دولتي مؤسسو او ډېرو دولتي ادارو کې له کار کولو راګرځولې دي. له 15,000 څخه زیاتو افغانانو چې ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته لتلو مخکې په پولو کې ورسره مرکې شوي، اکثرو یې د بیکاری او ناوړه اقتصادي وضعیت په ګډون ځینې نور عوامل له افغانستانه د وتلو اصلي لاملونه یاد کړي دي. په دوی کې یوازې نږدې 2,800 ښځې او د ټولو 60% د 340 کلونو ترمنځ ښودل شوي دي. ایران ته د تلونکو 45% او پاکستان ته 8% مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې هر ورځ ځان تر فشار لاندې احساس کړي. اقتصادي ستونزې، د خوړو نه خوندیتوب، ناڅرګند راتلونکي، روغتیایي ستونزې، پر ښځو د تعلیم بندیز، په ټولنه کې تاوتریخوالی، پر ماشومانو کار کول او د ژوند کولو لپاره د نورو خدمتونو نشتوالی یا محدودوالی هغه اصلي لاملونه دي چې دوی له افغانستان څخه وتلو ته اړ کړي دي. یو شمیر افغانانو هم اکثره وختونه له ازادي راډیو سره په خبرو کې له بې وزلۍ او هم د ښځو پر تعلیم له بندیز څخه سر ټکولی دی.
حالات خراب دي، کارونه نشته چې کارونه مې زموږ د کار سوګ نشته دی، پیسې پچپ کې نو دواګانو کې کار مار نشته دی.
دا د انجونو پر مخ چې د ښوونځي بندې ده کې دا نه خلاص کړ د مکتبونه ده به همیشه افغانستان د شاته پاتې او داسې به د بل تر لاس لاندې او بل نورو ابسایم الکوته به موږ ته ټولې احتیاج یو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمیر مرکه کوونکو ویلي چې په افغانستان کې روان وضعیت دوی اړ کړي چې د دوهم یا دریم ځل لپاره بیا پاکستان ته ولاړ شي. هغه هیواد ته چې د تیر کال د نومبر له میاشتې راهیسې په سلګونو زره افغان کډوال چې بې اسناد کډوال ښودل شوي بیرته افغانستان ته ستانه کړي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان هم له دې سره موافق دي چې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت د اصلي لامل دی چې یو شمیر کسان له هیواده د وتلو انتقال وکړي. د اقتصادي چارو په ازرخ شافزي
د فقر، بیکاری او اقتصادي مشکلاتو ترڅنګ په افغانستان کې د مسؤلیت نشتون او پرلپسې ناامني، جګړې او بیعدالتي د دې سبب ګرځي چې د افغانستان خلک په دلیزه توګه خپل د هیواد څخه کډه وکړي او لالهنده شي. که چیرې په افغانستان کې سیاسي مسؤلیت او عدالت شتون ولري، خلک کولی شي چې په یو مسؤول سیاسي بستر کې د فقر او بیکاري چاره وکړي. خو تر ټولو څخه د مخه باید دا سیاسي مسؤول او عادلانه او حقوقي بستر پیدا شي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمشنری د راپور له مخې یو شمېر هغو کسانو چې یو این ایچ سی آر او شریکانو یې له ګاونډیو هیوادونو پر پولو د افغانستان خواته د راوښتو په مهال مرکې کړي ویلي چې په افغانستان کې د خپلو کورنیو له غړو سره د یو ځای کېدو، په کوربه هیوادونو کې د کاري فرصتونو نشتوالی، د ژوند کولو زیات لګښت، د کورونو لوړې کرایې او همدارنګه د نیول کېدو او د اخراج د ګواښونو له کبله بیرته افغانستان ته ستنېږي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنری ویلي چې په ایران، پاکستان، تاجکستان او د آسیا پاسیفیک لپاره د خپل سیمه ییز دفتر په مشوره او د هغوی د عملیاتو پر اساس د پولو د څارنې پر وسایلو بیا کتنه د دې لپاره کړې چې په سیمه کې د مخ په زیاتېدونکي خوندیتوب د شرایطو سره سم معلومات راټول کړي. له افغانستان څخه گاونډیو او نورو هیوادونو ته د کډوالۍ پراخ بهیر چې په اتیاوم لسیزه کې پر افغانستان د پخواني شوروي له یرغل سره پیل شوی تر اوسه روان دی. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې یوازې په پاکستان او ایران کې تر اوسه له 5 میلیونو زیات افغانان اوسي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ د خیبر پښتونخوا ایالت د بنو ولسوالۍ په جاني خیلو سیمه کې وسلوالو بیګا پر یو امنیتي پوسته د موټر بم برید وکړ. د سیمې امنیتي چارواکو د ازادۍ راډیو مشال څنګه ته د پیښې پخلی کړی او ویلي دي چې په دې برید کې 1500 امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. په دې اړه تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر وزیر راکوي.
امنیتی چارواکو په وینا بنو جانی خیلو کې د نومبر په 19مه وسلوالو امنیتی پوسټه باندې ځانمرګي او وروسته وسلوال برید کړي چې یو ل سرتیری وژلي سلور نور یې ژوبل کړي دي. په بنو کې استخباراتي او فوزی جلا جلا چارواکو مشال ریډیو ته وویل چې جانی خیل مالی خیل سیمه کې وسلوالو د بارودو ډګړې امنیتی پوسټه سره جګړه ولې او وروسته په پوسټه وسلوال برید کړي. دوی وویل چې برید کې د صوبیدار په ګډون یو لس فوزی سرتیری وژل شوی سلور ژوبل دي چې په کې د دوو سرتیرو حالت مرګونه دي. د جاني خلو سیدونکو مشال ریډیو ته وویل چې 14 دومره زوردار و چې تر لره لره د خلکو کورونو دیوالونه او کوټې زیانمنې کړې خو عامو خلکو ته ځاني تاوان نه دی رسیدلې. د چارواکو او ځای خلکو په وینا د برید پس د شپې نه وخته پورې د وسلوالو او فوز ترمنځ ډزې روانې وې. تر اوسه کمې وسلوالې ډلې د برید رسمي ذمہواري نه دی منلې. جاني خیلو کې پرون د نومبر په 19مه سهار هم وسلوالو د سیمې یو مخور او جرګامار شودي خیل ملک په ګاډي برید کړی وو چې نوموړی د غوراره ډرایور او یوه خزینه یې وژلې ول. شپږ نور کسان یې ژوبل کړي ول چې پاغې کې هم یوه خزینه او درې ماشومان شامل ول. یادې سیمې سره سرمه سردی خیلو کې هم د شپې مهال د پولیسو په وینا وسلوالو د هوجام دوکان په بارودي موادو سره لوزولې خو دغه پیخه کې د پولیسو په وینا ځاني تاوان نه دی شوی. د بنو په وزیر سب ډویژن سیمه کې هم وسلوالو بیا د نومبر په 13مه د شپې اوه پولیس سرتیری تختول یې غوا کړي ول چې د پولیسو مشر ضیاءالدین احمد په وینا پرون د نومبر په 19مه ناوخته یې خوشي کړي. نوموړي خبریالانو ته استولې بیان کې ویلي چې د ځایي مشرانو په کوششونو سره یې تختول شوی سرتیری له وسلوالو خوشي کړي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي چې تختول شوی کسان یې څنګه او په کم شرطونو خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا جنوبي زیلو کې په دې وروستیو کې په پولیسو او فوز وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. بل طرف وسلوالو زید هم د پولیسو او فوز کاروای دوام لري. یو په بل بریدونه تیز شوی او وخت په وخت یو بل ته د مرګ ژوبلې اړولو دا وکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدرمن اوریدونکو شیبه وروسته د ازادي راډیو مجلې ادبي پروګرام چې احمد شیبر چمتو کړی دی پیلېږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور لرو. د روسیې دفاع وزارت وایي چې اوکراین پرون د دې هیواد پر خاوره د امریکایي توغندیو په وسیله برید وکړ. پر روسیې د اوکراین د دغو پرمختللو لری وټن وشتونکو توغندیو د برید خبر داسې مهال ورکول کیږي چې پرون پر دې هیواد د روسیې د بیدلیله یرغل زر ورځې پوره شوې.
د روسیې دفاع وزارت وایي د اوکراین ځواکونو ATA CMS ډول شپږ توغندي چې متحدو ایالتونو کیف ته ورکړي د هیواد پر بریانسک سیمې وشتي دي. د وزارت پرون سیشنبه په یو بیان کې دا وکړه چې ځواکونو وکول شول چې 15 توغندي له منځه یوسي او بل زیانمن کړي. د روسیې د دفاع وزارت په خبره د زیانمن شوي توغندي ټوټې په سیمه کې پر یو پوځي هدف را پریوتي چې له عمله یې اور لګېدلې خو چاته یې تلفات نه دي اړولي. تر دغه برید څو ساعته مخکې د روسیې RBK رسنۍ د اوکراین په پوځ کې